دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبري سات کې چې د مشال رادیو د نننۍ ورځې ورستنې خبري سات ته د باړې د ځانمرګي برید په پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو ترڅنګ د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د تړون په اړه هم رپورټونه لرو. خو تر هر څه لمخه ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې محل خبرونو لپاره.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی، تازه رپورټونه وايي د پاکستان په خبر ایجنسی کې د وسلواله ډلې لشکر اسلام پر مرکز ځانمرګي برید شوی چې پکې تر 5000 کسان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا دې د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په انتخاباتو کې د ووټ د زیاتو ووټونو د اچولو غږ کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. تازه رپورټونه وايي د پاکستان د خیبر ایجنسی په باړه ناکې سیمه کې د وسلواله ډلې لشکر اسلام پر مرکز ځان مرګي برید شوی چې پکې تر 5000 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبريال وايي چې لشکر اسلام له ځای خبريالانو سره د خبرو پر وخت د پیښې تصدیق کړی دی. د تریکې طالبان طارق اپریدی ډلې د برید ذمہواري قبول کړې ده او ویلي چې د برید هدف د لشکر اسلام ډله وه. په برید کې د وژل شوو د شمیرې د زیاتېدو امکان څرګند شوی. تازه برید په داسې حال کې شوی چې تر وړاندې نن سهار وختي د خیبر ایجنسی په تیرا کې په نشته کې لس عسکر او درویشت وسوال وژل شوی وو. فرانس پریس خبري اژانس او رویټرز د خیبر ایجنسی د چارواکو لخوا وایي نشته هغه وخت وسو کله چې د لشکر اسلام ډلې پر یو چک پوسټ برید وکړ او امنیتي ځواکونو ځوابي ډزې پیل کړې. خو آزادو سرچینو د دې حکومتي داو تصدیق نه دی کړی. په پاکستان کې د سینټ د 15 چوکۍ لپاره د ووټ اچولو سلسله پای ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې لومړنۍ غیر سرکاري نتیجه ښایي چې له قبایلي سیمو څخه مولانا صالح شاه، ملک نجم الحسن، بلال الرحمن او هدایت الله، له بلوچستانه حافظ حمدالله، اسرار الله زهری او سیف الله مکسی کامیاب شوي دي. د ووټونو شمیره روانه ده. نتیجې راځي. تاسو به د مشال ریډیو په راتلونکي په روانه خبرونه کې واورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا دی د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. د زیارت پر ورځ د سرکاري ټلویزیون سره په یو مرکه کې وزیر اعظم ویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په اړه به د هیڅ دباو قبول نه کړي.
ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں بٹوین ایران اینڈ پاکستان اور دوسرا
ایران سره زمونږ دوړ خیز تعلقات دي او بل دا چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او مونږ به هر هغه کار کوو چې د پاکستان په مفاد کې وي. پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او د توانای په نورو منصوبو به مونږ د هیڅ دواو نه قبلو. امریکا دې زمونږ په دننی معاملاتو کې مداخلت نه ډډه وکړي. مونږ امریکا سره دوړ خیز تعلقات په خپل منځي اعتماد او احترام سره ساتل غواړو.
پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خوبلې خواته هم د زیارت پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولند په خبري غونډه کې له ایران د ګیس پایپ لاین په غزولو اندېښنه شولې او ویلي چې دا به د پاکستان ستونزې نورې هم زیاتې کړي. د نیټو لپاره د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په بګرام فوجاډه کې په حادثاتي توګه د مذهبي کتابونو د سیزلو وروسته د خونړۍ مظاهرو سربېره هم اختلاف په دې هیواد کې خپل سره تګلارې ته دوام ورکوي. ایوو ډالډار ویلي چې یو څو غمجنې پیښې د نیټو پالیسي نسي ټاکلای. نوموړی دا خبرې په شګاګو کې کړي چرته چې به د مۍ په میاشت کې د نیټو سرمشریزه کېږي. ایوو ډالډار زیاته کړه په سرمشریزه کې به د یورپ لپاره د دفاعي نظام د پلان سوي میشن موضوع هم راپورته کېږي. روس په رومانیا او پولند کې د میزایلو د درکولو پر پلان سوي نظام احتجاج کړي. خو ډالډار ویلي چې د دې اندېښنو د کمولو هڅې تر بحث لاندې دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په پارلماني انتخاباتو کې د ووټ اچولو پر وخت د زیاتو رای د اچولو شخ کړی دی. خامنائی ووټ اچول یو مذهبي ذمہواري بللې ده.
من توصیه‌ام همین توصیه‌های همیشگی است. متقدم
علی خامنه‌ای وای زما مشوره یو عادی مشوره ده ز باور لرم چې دا زما ذمہواری ده او دا یو حق دی چې را سره دی مشته په کار دی د حق ادا کو او ذمہواری سرته ورسو علی خامنه‌ای زیاته کړه چې د ووټ حزیات شربه د پوینا د ایران دشمنانو ته یو سخت پیغام ورکړي د پارلماني شورا د 290 څوکۍ لپاره تر څلور دیرش سوا زیاتو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده په 2009 کال کې د ولسمشر احمدی نژاد د ټاکنې وروسته په لومړي ځل انتخابات تر سره کیږي هغه ټاکنو په هیواد کې ولسی احتجاج رامنځته کړی او حکومت د گرین مومنت یا زرغون تحریک پر ضد کاروای کړې و بلخوا د ایران فارس خبری اژانس ویلي چارواکو لس کسان د انتخاباتو د ګډوډولو په تور نیولې دي اژانس انتخاباتو د امنیتي څانګې د مشر محمد ناقی باقری لخلي ویلي نیول سوي مشکوک کسان د پوینا له د باندې ځخه هیواد ته راغلي وو تمکیشی د سره صلیب نړیواله اداره به نن د شام په حمص شار او شاوخوا سیمو کې خلکو ته د خوړو او دوایانو د ویشلو کار پیل کړي د بشار الاسد حکومت خلکو ته د مرستو ورکولو لپاره نړیوال سره صلیب ته اجازه ورکړې ده په شام کې مخالف وسلوالو چې په حمص شار کې امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي د بابا امر ضلع زخه پر شاسوی دي د آزاد سوریای ځواکونو په نوم یادیدونکې سرتیر ویلي له دوی سره وسلې په ختمېدو وي او د پاتیسو زرګونو وګړو د ژوند خوندي ساتلو لپاره پر شاسوی دي او رسای خبرم دا دی چې د ملګرو ملتونو د فوټبال نړیوال ادارې فیفا ته ویلي چې په لوب کې پر شذو د حجاب نه کول بندیز دی بیرته واخلي د پنځمې ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د فیفا مشر سیپ بلیټر ته په لیکل شوی خط کې ویل شوی چې د بندیز پروتوکول به هر چاته د فوټبال کولو یو شان حق ورکړي له اردن سره تعلق لرونکي د فیفا مرستیال مشر علي الحسین د بندیزونو پر ضد مهم چلولي او نن د فیفا د قانون جوړونکو ادارې کې دونکو غونډې کې به هم دغه مسله راپورته کوي دا خبرونه
خبرونه مول بشار رادیو اوریدل تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي په دې خبري ساعت کې باز پامیر ساحل در سره د قبایلی سیمه باړې کې ځانمرګې بریت شو دی د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین په موضوع امریکا ویلي ایران بے باور هیواد دی او پاکستان دی ورسره له اړیکو تر پراخولو مخکې فکر او احتیاط وکړي شنون کې هم وایي چې باید اسلام آباد له پورا فکر کار واخلي
اوس کو دا ټول چیلنجز مونږه راستای شو دا اګریمنت ساين کول پکار دي کو پرس کا پوری تور باندې بارس مونږه فوټ کول نه شو په دې اپشن باندې به مونږ ته غور کول پکار دي
د پاکستان په خوانی سېنټر سناولا بلوچ وايي له تهران سره د اسلام آباد د ګیس پایپ لاین یا نلي کې مسله ډېره پیچلې ده او خایي عملی نشي
ټول نه زیات غټ شو دا د یو اس سانکشن د دې باندې ستا دوم چې د دې باندې یو ډېر غټ شو دی د بلوچستان کانفلیکټ دی د سکیورټی ایشوز هم ډېر زیات
په پاکستان کې د سېنات انتخابات تر سره شوې دي په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د افغانستان او پاکستان پر پوله پراته قبایل سرول لوبولای شي او په پاکستان کې هندو لګاکیان او نور لګاکیان ولې ځان خوندین احساسوي د دې پښتنو ځوابونه هم پر روان خبري سات کې پر رپورټونو کې درکو لمشال رادیو سره اوسه او لومړی رپورټ تر ازو د قبایلی سیمه خیبر په باړی کې ځانمرګې بریت شوې ده چې پاړه یې زموږ خبريال لموږ سره د ټلیفون پکر خدي کته چې موږ ته تفصیل راکړی چې په دغه بریت کې څومره کسان وژل شوی یا ژوبل شوی دي
جی په دې حق لا اوس ما د خیبر جنسې سرکاري چارواکو سره خبرې وشوي دوی وایي چې د خیبر جنسې د باړی په لری پرته سیمه ناکې کې د یوې وسلوالې ډلې په مرکز باندې ځانمرګي برید شوی دی چې د اولنو معلوماتو تر مخه په دې برید کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي دي او یو شمېر پکې ژوبل دي او دوی وایي چې د وژل شو کسانو په شمېره کې زیاتوالی هم راتلی شي
ښه که تاسو دا راته ووایئ چې د دغې برید پړه چا پر غاړه اخیستې ده
بالکل اوس شیبه وړاندې د دغه بریټ پر تحریک طالبان طارق افریدی ډلې په خپل غاړه باندې واخیسته غوی مشال ریډیو ته ټلیفون کړو او دوی دا ادعا هم وکړه چې دغه بریټ د لشکر اسلام او وسلواله ډلې په یو مرکز باندې تر سره کړی دی او غوی ته دغه مرګ ژوب لاړولې ده.
خا که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا وایي چې دا طارق افریدی په نوم چې دا کم کس دی، دا د تحریک طالبان پاکستان ډله په خیبر ایجنسی کې چې فعالیت کوي، دا نوې راغله دی، پخوا موجود وو او که څنګه؟ او د دې ترڅنګ دا هم راته وایي چې لشکری اسلام وسلوالې ډلې سره د دې پخوا هم لانجې او جنگونه بغیر شوي وو کنه؟ دا وس تازه څه مسله راپورته شوې ده، دا اوریدونکو ته وایي.
بالکل طارق افریدی تعلق چکم دی د خیبر سیمې سره جوخت سیمه ده، د ادمخیل سره هغوی تعلق لري او هغوی یو وسلواله ډله جوړه کړې ده د تحریک طالبان طارق افریدی ډلې په نوم باندې، او د دو کالونه زیاته موده کېږي چې دوی دلته کې د لشکر اسلام او وسلواله ډلې سره اختلافات دي او دوی په یو بل باندې د ډېرې مودې راهیسې دغسې بریدونه ترسره کوي.
یو جهان مننه د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه وو په باړې کې ځانمرګ بریت شوې دی او په دې کې مرګ جوړ لري کرا شمیر چې دی هغه تر اوسه پورې نه دی معلوم، هغه به مسلسل چې موږ ته څومره اطلاعات راځي هغه به تاسو خبرو. او سم بل رپورت ته ورزو، د پاکستان وزیر اعظم ویلي امریکا دې د دې هیواد په معاملو کې له مداخله ډډه وکړي. یوسف رضا گیلانی دا خبره د اسلام آباد او تهران ترمنز د ګیس پایپ لاین د غزولو د تړون په تناظر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو په خبرګون کې کړی دا. هیلری کلینټن ویلي له ایران سره دا تړون به د پاکستان لپاره بدې نتیجې ولري. د پاکستان د وزیر اعظم دا اوسنۍ څرګندونې څه معنا لري او د ګیس پایپ پر دې تړون د چارو کارپوهان څه نظر لري؟ د هر څه د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
تیر ماخستن د سرکاري ټي وي پروگرام پرائم منسٹر آن لائن کې خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اویل چې امریکای سره په باهمي احترام او ملکی مفادو مبني تعلقات غواړو. پاکستان ایران ګیس پایپ لائن د دوه ملکونو ترمنځ معاملې ده، امریکا دې زمنګ په معاملو کې د مداخلت نه ډډه وکړي.
هماره بای لیٹرل ریلیشنز ہیں بیٹوین ایران اینڈ پاکستان اور دوسرا
ایران سره زمنګ دوه خيزه تعلقات دي او بل دا چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او موږ به هر هغه کار کوو چې د پاکستان په مفادو کې وي. پاکستان ایران ګیس پایپ لائن منصوبه او د توانای په نورو منصوبو به موږ د هیڅ دواو نه قبلو. امریکا دې زمنګ په دننی معاملاتو کې مداخلت نه ډډه وکړي. موږ امریکای سره دوه خيزه تعلق اوقات خپل منځي اعتماد او احترام سره ساتل غواړو.
په بلوچستان د قرارداد په حق له د وزیر اعظم گیلانی وینا وا،
مې سمجھتا ہوں کہ امریکا کا ایک ممبر نے اس کے
زګنم چې د امریکایي کانګرس یو غړي د بلوچستان په مسله د قرارداد خبره کړې ده، خو د دې هیڅ اهمیت نشته ځکه چې دا قرارداد امریکایي حکومت لخوا نه دی وړاندې کړی شوی او ما سره د امریکایي ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو خبرې اترې کړې دي او د دواړو ګوندونو دا وینا وا چې دوی به د قرارداد حمایت نه کوي. خود دې هر څه باوجود هم موږ په دغه قرارداد په حکومتي کچ هم سخت برګون خودلې دي.
سیاسي او اقتصادي چارو نظر لرونکو خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی، امریکا دې د پاکستان مشکل په نظر کې وساتي.
پاکستان کې دا وخت د ټولو نه غټه مسله د توانایي د کمی ده او په دې مسله د قابو موندلو لپاره ضروری ده چې پاکستان په فوري توګه په ګیس پایپ لاین منصوبه کار پیل کړي. څومره چې وخت تیریږي ملک کې د ګیس په طلب کې زیاتوالی روان دی او نه صرف دا ګیس کورنو کې استعمالیږي بلکې بجلی جوړولو لپاره هم دا ګیس استعمالیږي. نو امریکا دې د پاکستان د توانایي بحران په نظر کې وساتي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا ګیس پایپ لاین منصوبه شروع کولو نه وړاندې د دې په ګټه او نقصاناتو سوچ کول پکار دي.
بجلی او د ګیس دا یو سویر او ډیره غټه مسله ده پاکستان ته او ډیر زر دا مسله حل کول پکار دي. اوس مسله دا راغلی ده چې یو ایس په طرفه چې کم تھریټ دی موږ ته، موږ څومره غا فیس کولای شو ځکه چې د یو ایس سره زمونږ چې کوم اقتصادي رښتې دي هغه ډیر مضبوطې دي. غټ زمونږ برآمدات او کم مارکیټ چې هغه یو ایس ته، زمونږ امپورټ هم ډیر زیات د یو ایس نه دي. دا شان د ایډ په شکل کې یو ایس هم غټ کردار ادا کوي. کم چې انټرنیشنل ډور ایجنسی چې هغه ایم ایف ته کو ورلد بینک ته او پاکستان د یو ایس اثر رسوخ چې دینو هغه شته. اوس کو دا ټول چیلنجز مونږ راستای شو دا اګریمنت ساين کول پکار دي. کو پرس کا پوری تور باندې مدارس مونږه فوټ کول نه شو، په دې اپشن باندې به مونږ ته غور کول پکار دي.
یاد دی وی چې په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه امریکای سو والے د خپل تحفظاتو اظهار کړي دي او 13 ورځ د امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی وو چې ایران سره ګیس پایپ لاین معاهده به په پاکستان بد اثرات پریوزي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیست پاکستان ویلی له ایران سره به د ګیس د پایپ لاین یا نلیکې تړون عملی کوي. دا خبره تاسو د احمد الله پر رپورت کې واورېده. دا پایپ لاین به د ایران له بلوچستان سیمې د پاکستان له بلوچستان تیریږي او په بلوچستان کې له مودې راهیسې حالات خراب دي او د امنیت وضعیت ډېر کړکېچن ده. په دې موضوع باندې مې لږه شیبه مخکې له سینیټر ثناءالله بلوچ سره خبرې وکړې او دا رپورت مو درته په برابر کړ. د پاکستان او ایران ته ګیس پایپ لاین یا نلیکې تړون په اړه دواړو هیوادونو هلې ځلې پیل کړې دي. هلته امریکا په دې هلو ځلو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او بل پلو په بلوچستان کې خرابو حالاتو هم د دې تړون د عملي کېدو په لار کې پوښتنې او اندېښنې پیدا کړې دي. د پاکستان پخوانی سینیټر ثناءالله بلوچ وایي دا خبرې په 1993 زیږیز کال کې هم د تهران او اسلام آباد ترمنځ روانې وي او اوس په پاکستان کې د انرژۍ بحران او پر ایران د مالی او اقتصادي بندیزونو مسلې دا موضوع بیا راپورته کړې ده. ثناءالله بلوچ مشال رادیو ته ویل پر ایران بندیزونه او د بلوچستان شخړه د دې پایپ لاین یا نلیکې د تړون په لار کې تر ټولو لوی خنډونه دي.
ټول نه زیات غوښته شو دا چې د یو اس سانکشن د دې باندې ستا او پاکستان زما خیال ته ډالر کې په فارن کرنسی کې یا پاکستان دا څه غټ پروجیکټ پارا ڈیو ٹو دیٹ یو ایس سینکشن از ماشاء اللہ پاکستان نہ سے چل دوم چیز دے بان یو دیر غت ایشو دے ادادی بلوچستان کانفلکٹ دی ولی چی دا 2100 کلو میٹر طویل پائپ لائن دی او دا 2100 کلو میٹر کی تقریباً 70% یو زر 1500 کلو میٹر چی دی دا پائپ لائن گا دا دا بلوچ وطن سے راضی او د دې کې د ایران غو بلوچستان بلوچستان پراونس هم راځي او د دې کې د پاکستان ایڈمنسٹریټیو پراونس چې پاکستان بلوچستان دی اعظم پکې راځي. انفارچونیټلی چې د حکومت پاکستان چې دی دا بلوچستان غو کانفلیکټ پولیټیکلی یا اکنامیکلی یا سکیورټی وایز دا ایشو یې ریزالو نه دی کړی دی نو یو دام ډېر غټ ایشو دی په دې پایپ لاین مېن د کې چې دا څه کمی تور شي.
ثناءالله بلوچ وایي د امنیت موضوع هم په دې ترڅ کې ډېره مهمه ده ځکه چې په بلوچستان کې د سیاسي ناکرارۍ ترڅنګ وسلواله مبارزه هم روانه ده.
سیکیورٹی ایشوز ہم دیر زیاد ولی پر بلوچستان کے یو خود پولیٹیکل انریس دی مجھ خلق چی پیسفولی پولیٹیکلی پروٹیسٹ کو پاکستان ایکسپلائٹیشن خلاف دوم خواد بلوچستان کے دیر زیاد گروپس دی چی اگا آن گروپس دی او آم از ما خلد دیر سیکیورٹی پر دیر غٹ اتریس دی.
لمشال راڈیو سر د خبرو پر محال ثناءالله بلوچ ویل ایران راتلون کے گیس د پاکستان لپارا گران پریوزی او دا با پا حیوات کے بیاد ایرانی گیس استعمال دیر مشکل کری.
سائس ایکارڈ چی دا دیر غا پا جون 2008 کے استنبول کے ایران مابین پاکستان مابین کے سب یو اگر کی ترکیش گورنمنٹ یو گارنٹی را کریو اگر پرائس ریکارڈ اگر وہ گورو $7 پر کیوبک فٹ دا پاکستان تا گیس را کی نو پاکستان کرنٹلی چ گیس ایکسپلوائٹ کی بلوچستان والا گیس دی 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 پر 63 سنٹ باندھ دی بلوچستان تا ایکسٹریکٹ کی یا ایکسپلوائٹ کی او دا چ خبر پختونخوا کے یا سندھ یا پنجاب کے گیس دی اگر $2 یا $3 پر کیوبک فٹ دی نو دا اندازہ او کو ایران سے دی دا پائپ پر گیس راوی اگر $7 پر کیوبک فٹ گیس دی نو دا پرائس اکارڈ گورا اپا پاکستان کے کنزیومر پارا اگر امپوسیبل چی دا گیس چی دی استعمال کونسی.
ثناءالله بلوچ سمې پښتنه وکړه چې دا مسلې موجوده وي نو اسلام آباد خو به حتمن د بلوچستان له حکومت سره خبرې کړې وي چې په څه ناسه طریقه د ګیس تړون دا کار عملی کړي. بلوچ وایي اسلام آباد عملی ګامونه نه دی اخیستي چې د بلوچستان د ولس شرایط عملی کړي.
د بلوچستان اسمبلی په 2006 کې یو جوائنټ ریزولوشن یې پاس کړی او جوائنټ ریزولوشن دا و چې فیډرل ګورنمنت باید چې ولې چې دا 70% نه زیات پایپ لاین د بلوچستان او بلوچ وطن ته تیریږي دې کې باید چې فیډرل ګورنمنت بلوچستان حکومت ته په ټاکس کې نیگوسیشن کې او څنګه چې رائلټي میکانیزم چې پکې کېږي هغه لپاره او انکلوډینګ ګارنټی راکی چې د ګیس چې د بلوچستان وطن سره تیریږي دا فری ګیس ټول بلوچستان ته باید ملاو شي. نمبر 2 د دې یو سوشل اکنامیک یو پلان جوړ شي ډیولپمنٹ پلان چې څنګه بلوچ خلک ته د دې فائدہ راکړي چې هغه بلوچ انریسټ دی هغه کم شي. دریم دا دی چې سکیورټي ولې پاکستان دا ویلي چې موږ یو ډېر سیستمیټیک سپلایډ سکیورټي سیستم د دې باندې ان پلیس کوو لیکن انفارچونیټلی بلوچستان کې سکیورټي آپریټرز انان بلوچ خلک سره دي دې کې کوست ګارد دی فرنٹیر فور دی یو بلوچ سم په سکیورټي سیستم کې نستا.
نو کچېرې دا مسله دومره پیچلې ده نو بیا پاکستان ولې په دې دومره زور راوړې دی چې د امریکا اندېښنې هم زیاتې کړې دي او واشنگټن یې مجبور کړی دی چې په دې موضوع خپلې څرګندونې ښکاره کړي. آیا دا خو به پر امریکا د فشار راوستو لار نه وي؟ ثناءالله بلوچ زیاته کړه په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان له دې لارې هم پر امریکا فشار راولي.
امریکا باندې یو ډېر غټ فشار هم غواړي چې بده توسط نه امریکا باندې پرشر راوړي. الټرنیټیو انرژي ریسورسز دغه کې اټومیک نیوکلیئر دی هغه په اړه ولاړ شي یا نور داسې دغه بینیفیټس واخی یا نور زیات فنڈنگ واخی په دې پریشر په نامه چې بای موږ انرژي کرایسس کې مشته سپیشل یو گرانټ راکا یا ایډ راکا یا فند راکا چې موږ په پاکستان کې د انرژي انټرنیشنل چې دی سیستم ډیولپ کو. نو ډیفینیټلی د دې په څیر یو پریشر فیکټرزم د دې کې استا د دې شک نشته.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ پر دې تړون امریکا په تیرو ورځو کې پاکستان ته د بدو نتیجو خبرداري هم ورکړې ده او د بلوچستان د خپلواکي غوښتونکو ملتپالو مسلې هم نړیواله توجه تر لاسه کړی دا. هلته ایران د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ دی او د شنونکو په اند یو ډیر پیچلی صورتحال رامنځته شوی دی چې د دې پایپ لاین یا نلیکې تړون ښایي عملي کېدو ته پرېنږدي. مشال رادیو ته غوښتا اوس هم وخت شوی دی د پاکستان د سینټ د انتخاباتو په اړه درته د معلوماتو درکولو لپاره. احمد الله په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال، ظفر کریمی په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال، او خدای نور ناصر په کوټه کې د مشال رادیو خبریال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، او له پېښور به هم را سره یو خبریال د ټلیفون په کرخه ژر راسي. احمد الله ته ورزو، اول اسلام آباد کې څه صورتحال دی؟ انتخابات پای ته رسیدلي دي، نور څه تازه حالات دي په اسلام آباد کې؟ احمد
پامیر څنګه چې تاسو ویل په اسلام آباد کې چې کوم د سینټ انتخابات وو، دلته د قبایلي سیمو نه چې کوم څلور ممبران منتخب کېدل وو د سینیټر چې کوم وو، په هغه کې نجم الحسن، صالح شاه، هدایت الله او هلال الرحمن د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه دا څلور ونه کسان چې کوم دي دا سینیټران منتخب شو په غیر حتمي توګه باندې، غیر سرکاري نتیجې چې کوم دي. د دې لپاره د فاټانا ایولس چې کوم د قومي اسمبلی ممبران وو، په هغه کې نه چې کوم د قومي اسمبلی ممبران وو هغه ووټونه واچول. اخونزاده چټان او عبدالمالک وزیر چې کوم دوی خپل رائے ور نکړلې، دغشان نجم الحسن، صالح شاه او هدایت الله چې دوی پنځه پنځه ووټونه ترلاسه کړل، او هلال الرحمن چې وروسته کومه قوره وویستلې شوله، نو په هغې کې هلال الرحمن او دغشان نور چې کوم د فاتانه امیدوارانو هغې څلور څلور ووټونه اغوستي وو، نو دغشان هلال الرحمن چې کوم هغې وګټله. د پنجاب چې کوم دی هغه صورتحال داسې روان دی چې درې سوه او نه شپېته چې کوم د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي، په هغې کې درې سوه او شپږ شپېته چې کوم ووټونه هغه واچولی شو، او دوه امیدوارانو چې کوم د دوه صوبایي اسمبلۍ ممبرانو د هغې ووټونه منسوخ کړلی شو. نو دغشان د پنجاب نه وو څوکۍ وي د سینټ، او هغې لپاره اته امیدواران وران دي. تر اوسه پورې چې کوم نتایج راغلي دي هغې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ بابر روان او ګل چې کوم دي دا منتخب شوي دي، او د مسلم لیگ نون سردار ذوالفقار کوسا، ایم حمزه، ملک رفیق رجوان او ملک ظفر الله منتخب شوي دي.
صحیح. احمد الله تما سره وس په خبر ته ورزو، د خیبر پختونخوا پلازمینه په خبر ته یا مرکز غلام غوس سره سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوس، د سینټ انتخابات وشو، تازه حالات څه دي؟
جی پامیر ساحل صاحب، د سینټ چې کوم انتخابات روان دي، نو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه پولنګ چې کوم دی روانو د څلورو بجو پورې، خو د څلورو بجو پورې چې کوم دی نو پنځه نوي ووټونه چې کوم پنځه نوي دغه ایم پی ګان دي هغې خپل ووټونه دغه کړي واچولي وو، او د هغې نه پس دغه یو سل شپږ ټول دغري ووټونه دي، یعنې ټول دغري ایم پی ګان دي. بیا په هغې کې دو ایکسټرا ټایم چې کوم دی نو ورکو، او دا هم وسم لکه عمل چې کوم دی نو اله سخته تقریبا دغه شو ورسېدو د پولنګ عمل چې کوم د ووټونو د اچولو، او اوس چې کوم دی نو دغه روانه ده، د هغې د ووټونو چې کومه دغه
سلسله دغه روانه ده. سمه ده،
اوس روانه ده، او په دې کې اوس لکه
ډېر زر به معلوم شي چې چا ګټلی دی او چا نه ده ګټلی. صحیح غلام غوسه، صحیح. ظفر کریمی ته ورزو، د پاکستان په سند کې په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال دی، او دای براته د سند صورتحال لوخي. ظفر
پامیر ساحل، سند صوبې نه سینټ د پاره په دولس کمی چوکۍ چې دی هغه خالي وي، یو سل څلور پنځوس ټوټل، یو سل څلور شپېته ټوټل ووټونو. په دې کې په ټیکنوکریټس په چوکیو باندې د پیپلز پارټۍ عبدالحفیظ او د فیروغ نسیم بغیر د مقابلې نه ور د مخه کامیاب شوي وو. پاتې لس چوکۍ وي، په دې کې وو جنرل چوکۍ دي، اته امیدوارانو ترمنځ مقابله وه. دې کې د مسلم لیگ هم خیال هغه پارپوریشي ماتې خوړلې ده، او پاتې وو څلور د پیپلز پارټۍ امیدواران دي چې پکې رضا ربانی، سید غنی، ډاکټر سلیم خواجه او مختار دارما دي. دغه شان د امکیم دوه کاندیدان پکې کامیاب شوي دي چې یو اکمل او بل طاهر حسین مشهدي دی. یو هغه د مسلم لیگ پنشنل لخوا نه مظفر حسین شاه چې دی هغه کامیاب شوی دی. د زنانو په دوو سیټونو باندې د دریو زنانو امیدوارانو ترمنځ مقابله وه چې په دې کې هم مسلم لیگ هم چې د هغې ماتې خوړلې ده، او د پیپلز پارټۍ مدثر کامران او د انکویم نسرین جلیل چې دا کامیاب شوي دي. دغه شان د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو سیټ باندې هم پدې پدې سر باندې هم د پیپلز پارټي خریدان دیشوري لال چلے دا کامیاب شوی دی.
صحیح. خدای نور ناصر په کوټه کې د مشال رادیو خبريال دی د سینټ انتخابات خو څلور بجې وخت چې دغه رای ور اچول چې دا به بشپړ شي خو تر دې مخکې په کوټه کې بشپړ شوی و کنه خدای نور؟
بله بالکل پامیر جان لکه تاسو چې ویل په کوټه کې څلور بجې فرق مخکې د دې رای اچونې باندې سوال دی شمیر نشرو څو د انتخاباتو تر اوسه پورې د دې بلوچستان کې د سینټ لپاره چې کوم نشستونه وو دولس نشستونه وو او په دولسو کې د څلورو نه غیر سرکاري نتیجې راغلي دي چې په دې کې دوه د پاکستان پیپلز ګوند یو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او یو هم د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړي دي. چې نمونه اخلم د پاکستان پیپلز ګوند یو کاخني سیف الله مکسی چې د بلوچستان د ګورنر دوی دی دوم کچري سردار فتح محمد هاشمي د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري د کانل کېدو اعلان شوی دی غیر سرکاري او داچ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې حافظ حمدالله دی چې کامیاب شوی دی او له دې سره د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي ډلې امیر اسرار الله زهره دی امیر اسرار الله زهره نه ووټ اخیستی وه د سیف الله مختي ولس ووټ اخیستی وه او د نورو پارټیو اتمو نشستو لپاره
یو جهان مننه خدای نور نه تما سره وسه احمد الله تبیا ورزو احمد الله تما ته ویل چې دغه چې دی اخونزاده چټان ووټ نه دی ورکړی یو خدارت لنډ وایا چې دولي نه دی ورکړی ووټ آیا وجه خپل خود لري دکنه او بل براته دا په ډیر لنډ توګه ورته وایي چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې د سینټ د انتخاباتو پر مهال سیاسي فضا څنګه وا څنګه یو بل باندې تورونه لګیدل د سلسله روان او په میډیا کې د هورس ټریډینګ د سیب تورونه هم لګیدل او څنګه
پامیر اول خطاز د خونزاده چټان خبره وکړنو خونزاده چټان چې دغه خپل د خبره کوي چې زه د قبایلی سیمه خو منتخب شوی ما خو زه د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق ساتم او د دین مخکې کوم درې کال مخکې الیکشن شوی د سنټ هغه کې هم خونزاده چټان ووټ نه ورکړي هغه وایي چې زه په دې ووټونو کې بالکل ځان نه شامل کوم ځکه چې د پیپلز پارټي سره تعلق ساتم او د پټان چې کوم ممبران دي زه دوی سره ځان نه برابر دغه کومه په دې کې نو خونزاده چټان خو خپل د ادریس خیپاتې شو دلته د هارس ټریډینګ یا دلته د ووټونو پیسو خبره مدلګه شی بولان دي بلکې غرمه چې کوم د مسلم لیگ نون چې کوم د اپوزیشن لیډر هم دی چودري نثار هغه دا خبر وکړل چې په اسلام آباد کې مونږ خویل چې پوره کوشش وای چې دا کارونه پکې ونه شي خو په نور ملک کې چې کوم د اوټونو اچولو عمل شروع دی په هغه کې بالکل پیسې هم په ښکارا باندې ورکړې کېدلې لګیا او په یو بل باندې هغه الزامات
یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمن چې دی هغه په یو بل باندې تورونه لګول کیږي کنه صحیح یو جهان مننه احمد الله یو جهان مننه ظفر کریمی تورزو په کراچۍ کې او لدا سره خبرې کوو ظفر کریمی هلته د تورونو لګولو سلسله روانه وه په میډیا باندې داسې خبرونه راتلل او که څنګه ظفر کریمی را سره لکه چې نشته خدای نور ناصر ته ورځو خدای نور څنګه کی سوال ته نمشال رادیو خبري اعلان را سره د ټلیفون په کرخو او د سینټ د انتخاباتو په اړه سلسله روانه وه د مشال رادیو خبري اعلان را سره خدای نور ناصر په کوټه کې احمد الله په اسلام آباد کې غلام غوث په پېښور کې او ظفر کریمی په کراچۍ کې دوی موږ سره او احمد الله لکه څنګه چې په اخره کې مکتوب ویل چې د تورونو سلسله روانه وه په یو بل باندې چې پیسې اخیستل کیږي او که څنګه په پاکستان کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نواز ډلې ترمنځ سخته مقابله تل او د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګول کیږي په کراچۍ کې ام کیو ام او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ دغه سي مقابله یو بل باندې تورونه لګول کیږي. مشال رادیو ته وغږیاست او تاسو واوریدل په خبرونو کې چې په پاکستان کې د سینټ انتخابات ترسره شوي دي. اوس په پېښور کې د سینټ انتخاباتو په ترڅ کې د ووټونو د شمیرلو سلسله چې دا هغه روانه ده او هغه به معلومیږي چې چا په دغه کې انتخاباتو کې برای ترلاسه کړی دی او چا نه دی ترلاسه کړی. د دې ترڅنګ په کوټه کې نه چې دی هلته د ووټونو ورکولو سلسله چې دا هغه له وخته مخکې بشپړه شوې وه او هلته ځنې نتیجې هم مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې هم ځنې نتیجې مخې ته راغلي دي او په اسلام آباد کې یو خبر چې و هغه خونزاده چټان چې د قبایلي سیمې باجوړ نه د د سینټ غړی دی، هغه د سینټ په د قومي اسمبلی غړی دی، هغه په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستلې. درې کاله مخکې هم برخه نه واخیستې او دا ویلې دي، دا دریځ خپل کړی دی چې د سینټ انتخابات د قبایلي سیمو لپاره چې کوم غړو لپاره کیږي په هغه کې زه ځکه برخه نه اخلم چې زه ښکاره د پاکستان پیپلز ګوند غړی یم. د دې ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا پاکستان پیپلز ګوند باندې چې دا مهال په حکومت کې دی په دې باندې تورونه لګول شوې دي چې په صوبو کې په ښکار ډول پیسې یو بل ته ورکول کېدي او سینیټران په پیسو اخیستل کېدل او رائے هم همداسې اخیستل کېدي. پنځه نیمې بجې دي، عبدالحی کاکړ راغلی دی او خبري سرټکی دروړوي.
تازه رپورټونه وایي د پاکستان د خیبر ایجنسی په باړه ناکې سیمه کې د وسلوالي ډلې لشکر اسلام پر مرکز برید شوی چې پکې تر پښ زیات کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د سینټ د 45 چوکۍ لپاره د ووټ اچولو سلسله پای ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال خبریال وایي د سرکاري ټلویزیون په وینا په لومړني غیر سرکاري نتیجو کې قبایلي سیمو څخه مولانا صالح شاه، ملک نجم الحسن، بلال رحمان او هدایت الله کامیاب شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. د نیټو لپاره د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په بګرام فوجي اډه کې په حادثاتي توګه د مذهبي کتابونو د سیزلو وروسته د خونړي مسایرو سربیره به هم ائتلاف په دې هیواد کې خپل سر تګلارې ته دوام ورکړي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په پارلماني انتخاباتو کې د زیاتو رایو د چولو غږ کړی دی.
خبری سرټکی مولا عبدالحی کاکړه واوریدل او سم یو ځل بیا اسلام آباد ته ورزول. ته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو بیلابیل ادارې راخستې دي او مهمه برخې درته په پښتو ژباړل.
نن د پاکستان یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼې خپلې ادارې د حکومت لخوا د پېټرولو او سي ان جي په نرخونو کې په اضافه لیکلي دي. د کې د جنگ ورځپاڼې ادارې لیکي چې حکومت یو وار بیا د پېټرولو، سي ان جي، بجلی او ال پی جی په نرخونو کې اضافه وکړه او په ولس یې د ګرانې یو بل بم راغورځو. ادارې وایي چې 13 میاشت حکومت په ملکی کچ د هړتالونو او احتجاج وروسته په سي ان جي لګول شوی انفراستراکچر ټیکس 30% ختم کړو، ولې اوس یې 40% انفراستراکچر ټیکس په سی این جی شوبه اولګولو او راتلونکي میاشت کې به په نور 40% اولګوي. نو دا شان حکومت چې ولستا کما لګډېرا اسانی ورکړې وا هغه به هم ختم شي. اداریا مخکې وایي چې حکومت لخوا ولستا په وراثت کې ورکړې شوی بحرانونو کې توانایي، ګیس، بجلی، لوډشیډنګ او ګرانی ده. خو بدقسمتۍ سره حکومت په دې بحرانونو د کابو موندو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه پورته کوي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټایبون خپل اداریا کې وایي چې 13 ورځو کې پیښور کې د یوې چینی زنانه او د هغه پاکستانی ملګری وجنه و د پاکستان او چین په تعلقاتو اثر وغورځوي. هر څوک د پاکستان او چین ډیر ښه تعلقات دي او چین په ډیرو سختو موکو د پاکستان سره مرسته هم کړې ده. اداري وایي چې د دې هر څه باوجود پاکستان کې په بنسټ پالې او ترهګرې په پیښو چین سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او پاکستان ته د دغه زنانه د وجلو د پلټنو ویلي دي. اداري وایي چې د پیښور په ډک بازار کې د چین زنانه په نخښه کول د خبرې ته اشاره کوي چې دا لکست وجل شوې ده او د کې د چین بنسټ پاله ډلې هم لپامه نشي وستل کېدی. اداري وایي چې چین ته د پاکستان په شمالي برخو کې په ترهګرې هم سخته اندېښنه ده، ځکه چې دوی وایي چې دا خلک د چین ترکستان اسلامیک ټولګي مرسته کوي کوم چې د چین په ژنجیان سیمه کې اړې ګړې پیدا کوي. اداري اخره کې وایي چې پاکستان لا د دې پیښې سمې پلټنې پکار دي، ځکه چې د دې سره د دوانو ملکونو تعلقات خرابې دي شي او د چین پنګکارانو او سیلانیانو لپاره هم دا یو لوی خطر راولاړول شي او د دې سره سره پاکستان له د سیلانیانو د حفاظت اړخته پام ورکول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې هغه اخباری بیانونو ته پام راګرځوي چې پکې ویل شوی دي چې رزمک کریډیټ کالج 400 شوګر مل ته روړی کیږي او د لړکی زده کوونکو ته ویل شوی دي چې هغوی د رزمک ته د تلو په ځای 400 ته لاړ شي. اداریه زیاتوي چې د کالج د منتقلې وجه د دغه ځای خراب امنیتي وضع ده او بعضي سیاستوال هم غواړي چې کالج 400 ته لاړ شي. اداریه وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د کالج د زده کوونکو او عملی د حفاظت لړکی د شمالي وزیرستان پولیټیکلی چارواکو سره هم خبر وکړه، خو هغوی د دې ضمانت ورکولو نه انکار کړی و. اداري وړاندې لیکي چې مخکې هم یو ځل دا خارج د لګي مودې لپاره پیښور ته لیږل شوی و، خو هغه وخت د دې سیمې حالات ډیر خراب و او اوس دا دومره خراب نه دي چې سکیورټي ادارې او د سیمې مخوریز د دې ادارې حفاظت ونکړي شي. باید چې دې لړکی د سیمې د سپین روبو او مشرانو یو جرګه وبللی شي او هغوی ته د کالج د عملی او زده کوونکو د حفاظت ذمہواری ورکړي شي، نو د کالج د ځای بدلولو به هیڅ ضرورت نه راپیخیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا هم نړیوالې رسنۍ واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې که څه هم امریکا له افغانستان خپل سرتیری ایستل غواړي، خو د دې هیواد نظام د چلولو ذمہواري افغان ځواکونو او حکومت ته د سپارلو کار د خپل انتقالي ستراتیژۍ تر مخې کول غواړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې د اوسکر انعامونو په ګټلو پر پاکستان او ایران مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسې اجمله اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي که څه هم د امریکا صدر براک اوباما د افغانستان نه خپل ځواکونه ایستل غواړي، خو د دغه هیواد نظام د چلولو ذمہواري افغان ځواکونو او حکومت ته د سپارلو کار د خپل انتقالي ستراتیژي تر مخ کول غواړي. نو دا یو خیال دی چې ورته پاملرنه پکار ده او د دوی یو حقیقي متبادل پکار دی. ورسپانه لیکي امریکا په ترقی پذیر هیوادونو کې د دې لپاره جنگ کوي چې دغه هیواد کې جدیدیت راوستل شي، نو کامي امنیتي مسلې به هوارې شي. د امریکا د دې نظر په اړه غږ نیوټ ګینګریچ په یوه امریکایي ادارې کې د وینا پر مهال پورته کړی و. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې ځکه ناکامه ده چې دا هیواد کې ترقی نه ده راوستې. ورسپانه لیکي چې فرض کړه هر افغان ته ټلیفون هم ملاو شي او په لویو سړکونو او شاهراګانو یې سفر هم شروع کړو، نو افغان حکومت ته چې دغه هیواد د لوی آبادۍ یعنی پښتنو ملاتړ ترلاسه نه دی، هغې کې به څه بدلون راشي. ملي پوسټ ته د هزاراګانو، ازبکو او تاجکو د ګډو ځواکونو په نظر کتل کېږي، یعنی شمالي اتحاد چې د کال 1990 په لسیزه کې د پښتنو سره جنګېدلې دی. ورسپانه لیکي په دې لړکې اولنې خبر دا ده چې یو هیواد په څو کلونو کې ماډرن یا جدید کېدای شي. دویمه دا چې که داسې کېږي هم، نو په مخه کې به یې د دغه ټولنې بنیادي خصوصیات یعنی د نسل، مذهب او قومونو جرډې خنډونه جوړېږي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د ستونزو د هوارې په لړ کې خپل حیالات ورباندې مسلط کول نه دي پکار، بلکې د دغه هیواد شرایط په پام کې نیول پکار دي. دا ممکنه نه ده چې افغان حکومت کومه جادو وکړي او هیواد کې د ترقی تر څنګه سوله او ثبات راشي. خو ورسپانه په خیره کې لیکي د افغانستان حالات داسې هم نه دي چې امریکا سره د حل لپاره لار نه وي، ځکه چې د دغه هیواد د لوګو ځواکونو په ذریعه هم د ترهګرۍ مخنیوي کېدای شي او طالبان د پخوا په څیر د واکمنۍ نه لرې ساتل ممکن دي، ځکه چې د هیواد شمالي مشرقي برخې یعنی تاجک، ازبک او هزاره مخالفت کوي، نو د هغې سره د مرستو د لارې هم دا کار ترسره کېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې امریکا سره د خرابو اړیکو باوجود د پاکستان او ایران فلمونو اوسکر ایوارډ مقابلو ته د رسیدو لاره جوړه کړه او دا انعام یې ترلاسه کړو. اصغر فرهادي چې د ایران یو ډایریکټر دی، هغه د کورنۍ او انصاف په اړه د سپریشن ډرامې له وجې د بهر ملکي ژبې بهترین فلم ایوارډ واغستو، او شرمین عبید چینایی او د هغې ملګري ډینیل جونګ د سیونګ فیس په نومي ډاکومنټري چې په هغه پاکستانی سرجن باندې جوړه شوې وه چې په تیزاب سوځېدلې شوې ښځو علاج کوي، دا د کتو لپاره یو حیرت انګیز لمحې وې چې هغې سټیج ته د ایوارډ حاصلولو لپاره راغلل او تقریر یې وکړو. د رپورټ تر مخه په امریکا کې پاکستان او ایران ته تل د داسې هیوادونو په نظر کتل کېږي چې د ایټمي وسلو خطر رامخې ته کوي. ورسپانه وایي چې ایران او پاکستان په دې خبر دی چې ځایي خلک یې څه مشکلات لري، خو د یو آزاد فلم په جوړولو، صحافت او د ټولنې د خیر ښېګڼې په کارونو کې پاکستان تر یو حده بیا مخکې روان دی او په ایران کې دا کمیږي. پاکستان داسې ښکاري د خپلو مسلو راوځي، اخوا ایران نور هم رستو روان دی چې یوه آزاده ټولنه جوړه کړي او خلک پکې د خپلې رایې اظهار وکړي.
په افغانستان او سیمه کې د قرارې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرونه په رسنیو کې خپاره شوې دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل د دې عمل یوه برخه ده. په سیمه کې د تلپاتې امن په اړه یوه پوښتنه داره اوچتېږي چې آیا د افغانستان او پاکستان په پوله د دیرا پښتنو لمرستې او ګډونه پرته سوله راتللی شي او کنه. د دې پوښتنې د ځواب لپاره د شاهین بنیری رپورټ اورو.
په افغانستان او سیمه کې د قراری لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرونه په رسنیو کې خپاره شوې دي او د افغانستان او پاکستان سیاسي مشرتابه په وسلوالو ګوندونو غږ کړی چې وسلو غورځي او د امنیت په ځای کولو لپاره د سولې په بهیر کې برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د دغه عمل یو برخه ده. په سیمه کې د تلپاتې امن په اړه یو پوښتنه دروچتیږي چې آیا د افغانستان او پاکستان په پوله ډیرا پښتنو قبیلو د مرستې نه بغیر د تلپاتې امن خوب رښتیا کېدی شي او کنه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل وایي سیمه کې د امنیت لپاره باید قبایلي سیمه د نورو هیوادونو نه راغلي وسلوالو او ترهګرو ګوندونو څخه پاکول ضروري دي. نوموړی زیاتوي
اوس یو خو آزاد افغانستان دی چې هغه خپل نمائندگی مجموعی لري د ټول افغان غلري او یو بیا موږ موږ چې دی مقاعده شلتل شوی یو موږ دې پر موږ مسلط دي. اوس نو کوم وخت د امن مذاکرات کیږي په هر کې موږ له طرفه څوک راشي که څوک د امن خبره کوي شروع نه دا چچن او دا پلانا او دا عرب او دا لري کوي نو څوک د دوی غمني نو روی خبر داده چه نریوال کم کوتونه دی حقا پا کاری ده دین و تسواخی سیاره که دا بنیادی مسئله ولدی زای پیش
ده. عبدالرحیم مندوخیل زیتوی قبایلی مشران اوس هم دا صلاحیت لري چې په نړیواله کچه د خپل اولسونو استازیتوب وکړي. د خیبر ایجنسی سره تړاو لرونکي یو قبایلی مشر عبدالرحیم اپریدی وای چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره وړومبی باید په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي کړي شي چې خلک د یو جمهوری عمل د لارې وړم به خپل مشران وټاکي او بیا دغه مشران د سولې د بهیر برخه جوړ شي.
په فاتا کې هم تر هغه ناشتي دلته هم مورچی دي او دلته امن او امان نشته. ټول چې تمره مشران دي هغه ټارګټ شوي دي خلکو کډې کړي آی ډی پی جوړ شوي دي نو که څوک پایدار امن په افغانستان کې غواړي نو د دینه مخکې د فاتا د امن او د سلامتیا خبره ده پکې شامله کی فاتا پکې او کچېرې فاتا پریخولې شو او په افغانستان کې هر قسم خبره کیږي فاتا پکې شامل نه شي نو دا به پایدار امن نه وي. د مذاکرات بنګړي وي.
د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند شیرپاو مشر افتاب احمد خان شیرپاو وای د امن عمل ګڼ اړخیز پکار دی او د دې د بریالیتوب لپاره د قبایلی مشرانو په ګډون د طالبانو مشران سیاسي مشران او مذهبي مشران باید په شریکه کار وکړي. خو نوموړی بیا زیاتوي دا به شکه یو ډیر پیچیده او ګران عمل دی او ډیر کار ته اړتیا لري.
زمونږ بعد سیاسي لیډران وایي چې امن لا یو باور کول پکار دی دا صحیح ده او امن بسو خبره کی چا سره خبره کی او سبب میدان کی دی دا ټول چیزونه چي دي باندې خبره کول ضروری دي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیمایزو چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای دا ټیک دا چې نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان حکومتونه دغه عمل مخ په وړاندې بوتل غواړي خو یوازې د سختدریزه او وسلوالو ګوندونو سره خبرې د امن ضمانت نشي کېدی.
زمان نظر دا درې عناصر لري باید دولت پکې ونډه ولري خپل خلک باید پکې ونډه ولري او نړیواله ټولنه پکې مرسته. زمان نظر ټول هغه سیاسي کړي چې د دواړو خواو کې پاتې دي د دوی شتون د مدني ټولنې شتون خپل د خلکو افکار د سولې پر اوستو کې اصلي ونډه لري. که چېرې دوی ونډه ته نړیواله ټولنه توجه نکړي او یوازې هغه ډلې چې هغوی اکستریمیست ډلې دي په جګړې کې داخل دي هغوی پکې ګډون وکړي دا سوله یوه سیاسي لوبه ده او تلپاتې سوله به نه وي.
د کارپوهانو په نظر سیمه کې د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره د خبرو اترو په ګډون قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو عملي کول خلک په رښتینی سیاسي عمل کې شریکول او د قبایلي مشرانو تحفظ یقیني کول بنیادی اهمیت لري.
د شاهین بنیری پر پورت کې مو اوریدل چې د پولې په دواړو خواو ته پراته قبایل آیا د سولې په دې عمل کې رول لوبول شي که څنګه په دې وروستیو کې د قطر په دننه د امریکا په ملاتړ د طالبانو سره د سورې خبرو اترو کولو په مخه یو ادرس جوړ کړل شو یو دفتر جوړ کړل شو اول ته خبرې پیل شوې. اوس د چارو شنونکي او څارونکي خبریال سمی یوسفزی په دې اړه باندې په ډیلی بیسټ ورځپاڼه کې یو مقاله لیکلې ده. د دې مقالې په اړه حسیبه شهید ورسره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې طالبانو په یو لیک کې ل خپل وسلوالو غوښتي دي چې د سولې د خبرو لپاره جګړه وروکړي. دا خبره خو بیا بیرته طالبانو په یو تازه بیان کې رد کړې ده. ولې او څنګه د دې لیک محتوا یا څرنګوالی په څه ډول دی؟
زما په خیال دا خط چې کوم محتویات دي هغه ممکن د طالبانو چې یو شمېر جنګیالي دي هغوی په دې باندې قانع نه کړي، یعنی دوی داسې یو قوي دلیل نه ده ورکړی چې دا خط ملا محمد عمر اخوان نه ده، ځکه چې تر څو پورې عام جنګیالیو ته ملا محمد عمر اخوان په خپل نوم باندې د دې خبرې تردید ونه کړي نو دغه ډول خطونه به ممکن نور هم راووځي.
یوسفزی صاحب، ستاسې مطلب د دې د رد شوي لیک نه وایس چې دا دغه لیک وایي چې طالبان د پاره د قناعت وړ نه دی که نه؟ دغه لیک چې د جګړې د پریښودلو په اړه دی، دا لیک یادوي تاسو؟
همدا لیک چې جګړې د سوکا کولو یا د جګړې هغه دوام او سلسله چې کومه ده هغه لیک راکمولو ته ده. یعنې یو شمېر ممکن طالبان وایي چې طالبانو مشران یا د طالبانو ویاندویان چې کوم دلیل ورکوي چې دا لیک واقعا د ملا محمد عمر اخوان له طرفه نه ده، دوی سره هم داسې یو قوي شواهد نشته چې د دې
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو بیانونه د ځانګړو خلکو خپل کار دی، خو افغان حکومت له طالبانو سره په خبرو کې دی، یعنی څومره امکانات شته د دې خبرې؟
که وګورو تر اوسه پورې چې موږ کوم طالب کسانو سره په رابطه کې یو، تر اوسه پورې افغان حکومت طالبانو سره داسې یو باقاعده د مذاکراتو یو چینل یا یو ځای نه ده پیدا کړی. په دې کې هم شک نشته چې افغان حکومت ډېر وخت نه د سولې په نوم باندې طالبانو سره د مذاکراتو په نوم باندې خبرې کوي، خو که د افغان حکومت نیت ته وګورو چې دوی د سولې په کمیسیون کې چې کوم کسان ټاکلي دي یا کوم سولې کمیسیون چې کوم خلک دي، د هغوی نه ښکاري چې افغان حکومت هم هغومره جدیت نه لري.
تاسو دا وایئ چې افغان حکومت جدي نه دی د سولې په خبرو اترو کې؟
زما په خیال یو طرف ته که افغان حکومت چې کوم هغه ترکیب ده د مذاکراتو لپاره، افغان حکومت دننه چې کوم عناصر دي یوازې کرزی صاحب په دې حکومت کې برخه نه ده، په دې کې نور هم داسې عناصر دي چې هغه طالبانو سره په مختلفو مسایلو باندې جدي مخالفت لري.
د طالبانو پر مشر د سولې د خبرو اترو لپاره فکر کوي چې شار دی، ځکه ځینې طالبان سوله نه غواړي او د اوسني حکومت له پالیسی سره موافق نه دي؟
دا وخت چې ګورو د طالبانو اکثریت مشران چې دي د مذاکراتو لپاره دا چې خارج چې جدي دي او دوی یو ډول صلح د لارې د افغانستان په مستقبل کې یو کردار ادا کول غواړي، خو بالخصوص د دې چې کوم عام جنګیالي دي چې په جګړې په میدان کې جنګ کوي، چې هغوی لپاره دا یو ډول یو ډېر ستر بدلون ده. هغوی د ایډیالوجي یا نظریاتي عمله د هغوی سره جګړه کوي او دا چې تر اوسه پورې جګړه کړې ده دوی څو خاص خپل ځان لپاره نه غواړي، خو اوس یو ناڅاپه د طالبانو په پالیسي کې یو بدلون راځي. زما په خیال د عام طالب چې کوم جنګیالي دي هغوی ته یو ډول دا تعجب ښکاري چې دوی شپاړس کاله یا اتلس کاله جګړه کړې ده او اوس یو ناڅاپه ورته ویل کېږي چې جګړې نه لاس واخلي.
یعنی د دې لیک نه داسې ښکاري چې په یو دم سره ملا محمد عمر نشي کولی چې دغه طالب جنګیالي قانع کړي د سولې خبرو ته؟
بالکل همداسې ده، ځکه چې یو سل اتیا درجې خپل پالیسی بدلول دی هر طالب ته او دلیل ورته ویل چې نور ته جګړه مه کوه او خپل ژوند د لاسه مه ورکوه، دا د هغوی لپاره د مشکل سره مخامخ کړي دي.
سمی یوسف زیو چې خبریال دی او شنون کوي د افغان چارو کارپو دی، له ده سره حسیبی شهید د افغانستان دننه او په د امریکا په مرسته په قطر کې له طالبانو سره د خبرو او د سولې د بهیر په اړه مرکه کړې وه. د پاکستان په سرخار یا په پلازمینه اسلام آباد کې په رڼا ورځ وژل شوی د اقلیتي امورو وفاقي وزیر شهباز بټي نن وړومبی تحلیل لمانځل کیږي. تر دې دمه نه خو د شهباز بټي قاتلان نیول شوي او نه د اقلیتونو وزارت بل چاته سپارل شوی دی. په داسې حالاتو کې د پاکستان د ننه د لګکیو غړي ځان څومره ناخوندي ګڼي، څومره نامحفوظه ګڼي ځان، په دې اړه د اسرار العالم مومند دا رپورټ اورو.
که یو خوا د یو کال د تیرېدو باوجود د شهباز بټي وجون کې تر دې دمه نه دی نیول شوی، نو بلخوا د نوموړي د وجنې وروستو د اقلیتي امورو وزیر هم تر دې دمه نه دی ټاکل شوی. په دغه قسم حالاتو کې د پاکستان دننه اقلیتونه څرنګه امنیتي اندېښنو سره مخامخ دي؟ په دې اړه په پاکستان کې د اقلیتي امورو پخوانی وزیر جیت سالک مشالډو ته ویل نوموړی وایي دا ټول پاکستان غیر محفوظ دی. دغه رنګ وفاقي وزیر خو ډیره لري خبره ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې په قومي اسمبلۍ کې زموږ نمائندگان نشته دي. په اسلام آباد کې زموږ د مسیح برادرۍ خلکو باندې څوارلس څوارلس گھنٹې کار کیږي. دغه رنګ د پنجاب حکومت په دغه صوبه کې څومره د اقلیتونو ادارې دي هغه یې نجی ګرځولې دي خو په پیښور کې یو اقلیتي مشر سورنګ سنگھ وای د هغوی په اسمبلی کې لس نمائندگان دي خو خبره دا ده چې دغه نااهله دي او د اقلیتونو ستونزې نشي وړاندې کولی
د ملک د حالات چې دي دا صرف اقلیت لپاره خراب نه دي دا د اقلیت لپاره هم په دې کړکېجن حالات دي ګوره جی کو آئین پاکستان ته تاسو ګوره په هغه کې د مائنارټی لپاره تحفظ موجود دی خو افسوس مقام دا دی چې زموږ چې کوم الیکټډ قیادت ته هغه نااهله قیادت ته بیسیکلی د صرف مذهب سره زما تعلق ته بحیثیت د صرف زده خبر حکومت چې ټولو نه وړکې اقلیت پکې سیک دی ٹھیک شو جی زمونږ ګردوارې دلته آزادی دي زمونږ باندې مذهبي پابندي نشته او دای کټا صبح ګوره سینټ کې سلور سیټونه جرالن پدې کې د مائنارټی د پاره نن دا د الیکشن کیږي سلور ممبران د سینټ ته لاړ شي اقلیتو کې او چې په هغه اقلیتو کې چې هغه دس ممبران په سملې کې ناست دي چې په هغه کې درې چې دي هغه کرسچن دي او سات چې په هغه کې هندوان دي او چې په هغه الیکټډ ممبرانو کې دومره قوت او طاقت نشته چې په هغه سملې کې خپل خبرو کې د خپل د قوم خبرو کې د خپل د ګوند خبرو کې د خپل د مائنارټی خبرو کې
شهباز بٹی د پاکستان د وفاقی کابینې یوازنې مسیحی غړی وو او یو له هغو مشرانو څخه وو چې د پاکستان دننه یې د مذهبي احترام په اړه په متنازع قوانینو کې د اصلاح خبره کوله نوموړی د تیر کال د فروری د میاشتې په دویمه نیټه یعنی په نن ورځ باندې ووژل شو
دا خو د شهباز بٹی چې د پاکستان د لګکیو چارو وزیر وو د هغه په اړه باندې تاسې د اسرار عالم مومند رپورت واورید چې تیر کال په همدې ورځ باندې یعنی د مارچ په دویمه نیټه وژل شوی وو په دې نیټه چې دی وژل شوی وو تر هغې وروسته وزارت هم نه دی ډک شوی هلته بیا په کراچۍ کې د پاکستان د خبریالانو په مرکز کې د پاکستان د هندوانو د شورا مشرانو خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې په پاکستان کې مذهبي لګکي خوندي نه دي دوی وای په دې ورستیو کې د هندوانو او نورو لګکیو د پیسو لپاره تختونی له دوی کلنګ خستنی او د هندو مذهب انجونو تر تختونی ورسته پر هغوی د دین بدلولو پیښې زیاتې شوې دي د همداسې یو انجلۍ د کیسې په تناظر کې د ظفر کریمی رپورټ اورو
کراچی پریس کلب کې د پاکستان هندو کونسل مشرانو خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان کې مذهبي لګکۍ ناخوندي دي او په دې وروستیو کې د هندو او نورو مذهبي لګکیو د پیسو لپاره د تختونې د دوی څخه د قلنګ اخیستنې او د هندو مذهب جنکو د تختونې وروستو په هغوی د دین بدلولو پیښې زیاتې شوې دي غونډې ته په وینا کې د پاکستان هندو کونسل مشر جټانند کوهستاني وویل چې څو ورځې مخکې د سند صوبې د ګوډکی ضلع د میرپور ماتیلی میڅخه رنکل کنپو نوم یو هندو جینې تختول شوی او هغه په زور مذهب بدلولو او په نکاح کولو مجبور کړی شوی دا دی وای دا یو سازش دی او د دې لپاره دی چې هندوان پاکستان څخه لاړ شي خو موږ دې ته تیار نه یو موږ به خپل حق د لپاره आवाज په هر فورم اوچتو دغه جنې اول ځل عدالت کې بیان ورکړی وو چې هغه تختول شوی دا او هغه د مور او پلار سره اوسېدل غواړي خو دویم ځل عدالت کې په زور د هغه بیان په هغه بدل کړی شو د یادونې وړ ده چې په مبینه توګه تختول شوی رنکل کنا یو سیمیز ټی وی چینل ته ویلی وو چې هغه په خپل خوخه نکاح کړي او مسلمانه شوی ده خو بلې خوا ته د مذهبي لګکیو مشران وای د رنکل کنا څخه دغه بیان په زور اخیستل شوی او کچرته نوموړي په خپل خوخه دغه هر څه کړي وي نو هندو مذهب خلکو ته به په دې هیڅ اعتراض نه وي په مبینه توګه د تختول شوی جنې ماما راجکمار په دې حق لوي هغه شپه یو نیمه بجه د جنې ټلیفون راغله ویلې ماما ما بوزي ما ورته ویل ته چرته یې هغه ویل ما ته پته نشته چې چرته يم په همغه سهار جنې عدالت ته د وخت نه مخکې راوستل شو په داسې حال کې چې په سلګونو وسلوال د هغه سره وو د راجکمار په خبره کڅه هم ولسمشر آصف علي زرداری د دغه پیښې نوټس اخیسته دي خو اوس هم د هغه خورزه د سند صوبې د ګوډکی ضلع څخه د پیپلز پارټي په ټیکټ قامي سملی ته کامیاب شوی تنمیا میټو د زوی په ولقه کې ده هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل ویلې کې په یاد پیخه تشویش سرګند کړي او ویلي دي چې رنکل کنه په زور خپل دین پر خودلو ته مجبور کړي شوی دا اعلامیه کې راغلی دي چې دا ولزل نه دی چې دا ډول پیخه رامزده شوی دا بلکې د دین مخکې هم د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې دا ډول پیخه رامخته شوی دي د بشري حقوقو کمیشن د پاکستان ستر محکمې له مشر قاضي څخه خواست کړي دي چې په یاد پیخه دي سو موټو اکشن واخلي هیره دی نیوی چې په یاده پیخه د صدر آصف علي زرداري لخوا د نوټس اخیستنې وروسته د سند صوبې په اسمبلی کې هم په یاده موضوع بحث شوی و. خو هندو مذهب سره تعلق لرونکي کسان وایي چې تر اوسه داسې کوم ګامونه نه دي پورته کړی شوي چې هغوی دپاره د اطمینان وړ وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
امریکایي اونیزه جینز ډیفنس ویکلی په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستاني چارواکو په فکر د نړیوالو ځواکونو لوتو وروسته به په افغانستان کې په پراخه توګه د امنیت تشه رامنځته شي. د مقالې په لیکنه همدغه هغه څه دي چې له افغان طالبانو سره د پاکستان د اړیکو پخلی کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې مهمې برخې دروړي. مجله د مقالې په پیل کې د پاکستاني چارواکو له خولې لیکي چې په افغانستان کې د قرارۍ لپاره له طالبانو سره د یو تړون په اړه خبرې اترې ډېر مهمې دي. د مقالې په لیکنه د پاکستان ډېرو امنیتي چارواکو ته هغه وخت خپل نظر سم ښکاره سو چې کله د فروری پر اتمه نیټه یو امریکایي چارواکي وویل چې د افغان ځواکونو یوازې 1% برخه داسې ده چې له نړیوالو ځواکونو پرته په خپل مټ فعالیت کولای سي. پاکستانی چارواکي په دې نظر دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په دې هیواد کې په پراخه کچه د امنیت تشه رامنځته شي. مقاله زیاتوي چې دا هغه څه دي چې له افغان طالبانو سره د امریکا او د لویدیز د نورو هیوادونو پر مخالفت سربیره د پاکستان د اړیکو پخلی کوي. مقاله د پاکستان د یو لوړپړي امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې تر څو طالبان پکې شامل نه وي نو که هر څومره هڅې وسی هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت داسې انتظامات نسی کېدای چې ټول هیواد یو موټی وساتي. اسلام آباد نظر لري چې که د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېنه شودل سو نو به د هغوی په خبره جګړه داسې دوام ولري چې د پاکستان تر پولو به هم ورواوړي. خو د لویدیز چارواکي بیا وایي چې طالبان یې په پراخه کچه کمزوري کړي دي. مقاله لیکي چې کله طالبانو په 1990 لسیزه کې پر افغانستان حکومت کاوه نو هغه وخت پاکستان یوازینی ملک و چې په کابل کې سفارتخانه درلوده او پاکستان اوس هم دا مني چې په راتلونکي کې به طالبان په افغانستان کې یوازینی قوت کنه وو نو یو مهم قوت به خامخاوي. مقاله د یو پاکستانی چارواکي له خولې زیاتوي چې په افغانستان کې د پرمختللو لپاره به طالبان د مهم غړو په توګه له هغو سره یو ځای منل کیږي څوک چې د دوی پر ضد دي او د دې پاکستانی چارواکي په خبره دا به یو بیوقفي وي چې طالبان یو ځای کسوي قوت وبلل سي. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او سم یو ځل بیا خپل خبريال ته ورزو. د قبایلی سیمې خیبر په باړی کې ځانمرګ بریت شو دی. که تاسو موږ ته ووایئ چې څومره کسان پکې وژل شوی او ژوبل شوی دي، تازه صورتحال څه دی؟
لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د سرکاري چارواکو د وینا سره سم په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوی دي او یو شمېر پکې ژوبل دي. خو بیا ځینې سرچینې دا هم وایي چې دغه شمېره تر 100 کسان پورې رسیدلې ده. ولې
ځکه څومره کسانو پورې رسیدلې ده ځینې رسنۍ څه وایي؟
ځینې رسنۍ دا وایي چې دغه شمېره تر 100 کسانو پورې رسیدلې ده.
وژل شوي کسان صحیح. او که دا راته ووایي چې پړی چا پر غاړه اخیستې؟
دغه پیښې پړه تحریک طالبان طارق افریدی ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده. دغه یو وسلواله ډله ده د طارق افریدی په نوم باندې. د هغې یو ترجمان مشال ریډیو ته ټلیفون کړی و او هغوی وویل چې څو میاشتې مخکې زمونږ څه کسان لشکر اسلام وسلواله ډلې وژلي وو. زمونږ دغه برید چې کوم دی په دې لشکر اسلام وسلواله ډله باندې د خپل بدل اخیستو د پاره کړی دی.
صحیح. او دا برید چې دی په نهقي سیمه کې د باړي شوی دی. یو جهان مننه چې تا موږ ته تفصیل راکړ. د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون پکر خو د ویل چې په باړي کې دا برید شوی دی. سرکاري چارواکي یا دولتي چارواکي وایي چې شپږ کسان وژل شوي، خو بیلابیل رسنۍ چې کوم رپورټونه ورکوي د هغې تر مخې په دغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي دي او پړی د تحریک طالبان پاکستان د طارق افریدی ډلې پر غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې یو بل وسلواله ډله د لشکر اسلام د هغې پر ضد دا کار کړی دی. عبدالله کاکړ مشال راډیو سټوډیو ته راغلی دی او د خبرونې پای ته رسیدلی وو. نو خبري سرټکی ته په دې پای کې اورو.
د پاکستان د خیبر ایجنسی په باړه نه حقیسمه کې د وسوالې ډلې لشکره اسلام پر مرکز ځان مرګي بریڅوي چې پکې تر شپږ زیات کسان وژل شوي خو ځینې سرچینې د وژل شوو شمېره شل شایي خو د هغه تصدیق نه دی شوی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا دې د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. په پاکستان کې د سینټ د 45 چوکۍ لپاره په سوي ووټونو کې غیر سرکاري نتیجه شای چې د قبایلی سیمو څخه مولانا صالح شاه، ملک نجم الحسن، بلال الرحمن او هدایت الله کامیاب سوي دي. د نیټو لپاره د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په باګرام پوزیاډه کې په حادثاتي توګه د مذهبي کتابونو د سیزل وروسته د خونړۍ مظاهرو سربیره به هم اختلاف په دې هېواد کې خپله شته تګلارې ته دوام ورکوي.
مشال رادیو ته غواګی است او لدی سره د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پات رسیږي. په اخیره کې تاسو لا عبدالحی کاکړه خبرونه خبرونه واوریدل او دا خبری ساعت کې زه در سره ومه او تر دې ورسته کې تاسو په همدو څپو پاتې کېږي. نو د امریکا غږ دیور رادیو خبرونه په پوره شپږ بجې پیلېږي. وسره اجازه راکړي په مخه مخه